دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان سعودي عرب ته ډاډ ورکړی چې د هغه هیواد خپلواکۍ ته د هر ګواښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار ژمنو عملي کولو غږ کړی او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي ښایي د ایران اټومي موافقه ژر عملي شي. بشپړ خبرونه. پاکستان ویلي د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاض سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یوه بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال وویل هیواد یې د سعودي عرب او د حرمین شریفین د خادم ډیر درناوی کوي. بیان وایي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد وروستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. د بیان له وینا سره سم نواز شریف په تهران کې د مظاهرې پر وخت د سعودي عرب سفارت ته د اور ورته کولو غندنه وکړه او د ریاض او تهران پر کړکیچ یې ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بیان زیاتوي شریف د خبرو له لارې د مسئلو د هواري ټینګار وکړ. عادل جبیر تیر مازیګر پاکستان ته له رسیدو سره سم لومړی له پوځمشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل او بیا یې له وزیر اعظم او د هغه د بهرنیو چارو سرکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترنګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوي. د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. بیان زیاتوي کابل هیله لري چې ریاض او تهران به وروستی کړکیچ د خبرو له لارې هوار کړي. د تېرې جمعې پر ورځ سعودي عرب د ترهګرۍ په تور یوه اهل تشیع عالم شیخ نیمر ان نیمر تا د مرګ سزا ورکړه چې په غبرګون کې په ایران کې مظاهره کوونکي د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګری ورننوتل. تر دې وروسته سعودي عرب او یو شمیر ملګرو هیوادونو یې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه هغه ژمنې پوره کړي چې تیر کال یې په ټولګوندیزه غونډه کې کړې وي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیزې غونډې وروسته خبریالانو ته ویل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ولس د اقتصادي لار غربي برخې پلان عملي کېدو په اړه اندېښنې لري.
د پاک چین اقتصادي رهداري ارزښت په منلو سره ځینې حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمایندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهداري مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا را بدلې شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیه سره یو شانوالی نه لري. نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي.
په پرونی ټولګوندیزه غونډه کې د جمعیت علما اسلام فی او عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند قامي وطن پارټي پیپلز پارټي جماعت اسلامي او تحریک انصاف مشرانو او سیاستوالانو ګډون وکړ. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د چین او پاکستان اقتصادي لار په اړه پر خپل ژمنې ولاړ دی او لومړی به غربي لار جوړوي چې له پښتونخوا او بلوچستان تیریږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د قبایلی سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي. تیره ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملتپاله سیاستوال عبداللطیف اپریدی مشال راډیو ته وویل که دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنکړل شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي.
دا خو بیخی ناجایزه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ فیصله کوي، گورنر صاحب فیصله کوي. که مونږ دلته ونه بللو نو بهر به احتجاج کوو چې دننه څوک لاړ شي، دننه به احتجاج کوو. او مونږ احتجاج څه دی؟ خو مونږ صرف دا نعره لګوو چې بھائی قبایلی منطقه چې ده دا په خیبر پختونخوا په صوبه کې شامله کوي.
د خبر سیاسي مشران وایي د اصلاحاتو په اړه باید یوازې د سیمې له سرکاري ملکانو او قبایلي مشرانو سره نه، بلکې له ټولو سیاستوالانو، استادانو، وکیلانو او ځوانانو سره خبرې وشي. د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدلولو لپاره جوړې حکومتي کمیټې تر اوسه د باجوړ او مومندو له یو شمېر مشرانو سره لیدلې دي او ټاکل شوی چې ژر د خیبر له خلکو سره غونډه وکړي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وژل شوی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوالو د پښین په جیلانی کلی کې پر مولوي عالم جان ډزې وکړې او وی واژه. دی وایي نوموړی په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشر او د کوټې شورا مرکزی غړی و. د مولوي عالم جان وژنې ذمواري لا چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی له امریکا څخه د هوایی ځواک پیاوړتیا لپاره د جنگی هلیکاپټر او نورو سامان آلاتو غوښتنه کړې. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوی بیان کې راغلی اشرف غنی تیر ورځ په کابل کې د امریکا سینټ له پلاوی سره ولیدل چې مشري یې د سینټ بهرنیو چارو کمیټې مشر باب کارکر کوله. بیان وایي دواړو مشرانو د ترهګرۍ ضد مبارزې او د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا پر موضوعاتو خبرې وکړې. بیان زیاتوي کارکر د امنیت ټینګښت، اقتصادي ودې او اصلاحاتو په اړه د افغان حکومت تحصو ملاتړ وکړ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سم روان وي نو د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جامع اټومي موافقې عملي کېدو ته ښایي څو ورځې پاتې وي. کیری تیر ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره یې په ټلیفون خبرې کړې دي. ده د ظریف له خولې وویل ایرانیان اراده لري چې ژر تر ژره خپلې ذمهواري پوره کړي. کیری وویل امریکا هم تیاره ده چې همداسې وکړي. ده د تهران ستاینه وکړه چې په ټیټه سطح د غني شویو اورانیمو ذخیره یې روسیې ته واستوله. کیری وویل دا اقدام د ایران اټومي پروګرام په برخه کې شاتګ دی. تیر کال په جولای کې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره له اټومي موافقې سره سم تهران سلا شوی و چې د نړیوالو بندیزونو نرمولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. اوریدونکو دا و د دې مهال د مشال راډیو خبرونه. تاسو مشال راډیو ته غوږیږئ. موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورئ. پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاست سره ولاړ وي. په پېښور کې د ټولګوندیزې غونډې مشرانو پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار ژمنو عملي کولو غږ کړی دی.
ضروری ہے کہ 28 مئی 2015 کے اعلامیے پر منوان عمل درآمد کیا جائے.
د قبایلی سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتو کمیټې په غونډه کې ټولې خواوې شریکې کړي.
سیاسی ڈالو خالق رو غوڑی، اساتذہ کرام رو غوڑی، ایوت رو غوڑی.
اپر روخانه مستقبل خبرونه کې درته د قبایلی سیمو استادانو یو ټوله نه پاړه معلومات ترکو.
زما بچی زما خاورا دې ته نقصان لسی نو دغه استاد دا به مونږ هم نه معاف کو.
له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د افغانستان حکومت د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر کړکیچ د خفګان ښودنه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او کونسلګرۍ د مظاهره کوونکو برید ته په اشاره ویل شوي. د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم هر هیواد د سفارتونو او ډیپلوماټانو د ساتنې ذمهوار دی. د هلته اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ولسی جرګې هم پر ریاض او تهران غږ کړی چې خپل اختلافات ژر تر ژره هوار کړي. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان حکومت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اړیکو په خرابوالي خوشحالي څرګنده کړه. د افغانستان حکومت پر ایران او سعودي عربستان غږ کړی چې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تنظیم لپاره د ویانا کنوانسیون ته پام وکړي او په خپلو کې ورستي سیاسي لانجې د خبرو لاري هوارې کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د ویانا د کنوانسیون پر اساس هر هیواد په خپل خاوره کې د نورو دولتونو د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت ټینګولو او پر هغوی د حملو د مخنیوي مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګری د قهرجنو خلکو حمله د نړیوالو ډیپلوماټیکو تړونونو مخالف کار بللی دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې لا کړکېچه تاثیر څرګند کړی دی. عبدالله عبدالله پرون خبري اعلان ته وویل
ما به یو کشوري کې از بحران
موجوداسي هیواد په توګه چې له بحران متاثر شوی یو په اسلامي هیوادونو کې د کړکېچ لامل خوښینی یو او هیله لرو چې دا بلن مهاله مسله وي او ژر تر ژره به حل شي. سموږ موقف په دې اړه څرګند دی. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم نمر النمر اعدام په ایران کې پراخ اعتراضونه وپارول او یو شمېر قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حمله وکړه. د دې پیښو په وړاندې په خبرګون کې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماټان وشړل. د سعودي عربستان حکومت له ایران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کړی او یو شمېر نورو هیوادونو لکه بحرین، سودان او قطر هم له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پای اعلان کړ. د افغانستان ولسی جرګې هم د اسلامي هیوادونو له کنفرانس، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د روان سیاسي بحران د حل هڅې وکړي.
د فرشته جلال زی رپورټ موریدا اوریدونکو. موضوع د پاکستان هم همداسې همدې ته ورته د پاکستان ویلي د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به لی ریاست سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره ولیدل، او دغه بیان وایي چې د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد وروستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان په سفر راغلی د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. د دوران د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د حرمین شریفین سره مذهبي عقیدت لري، او که د سعودي عرب داخلي سلامتي او خپلواکۍ ته څه قسمه خطره راولاړیږي نو د پاکستان ولس به سعودي عرب سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د ایران او سعودي عرب د کړکیچ په اړه د وزیر اعظم وینا وه. د اسلامي نړۍ د اتحاد په خاطر د وخت تقاضا ده چې دواړه ملکونه د دې مسلې پرم نه حل لټوي، او د نړیوال قانون مطابق پاکستان داسې صورت کې د بې پرې پاتې کېدو په اصولو عمل درآمد کوي. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر وینا وه د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ لرغونی اړیکې دي، او د دې دورې مقصد دغه اړیکې نورې مضبوطول دي. دوی د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ستراتیژیکي او تاریخي اړیکې دي، او د اقتصاد، سیکورټي، سیاسي، پوځي او سرمایه‌کارۍ په ګډون ټول سانګو کې مونږ یو شمیر شریک کمیشن لرو چې د دې تعلقاتو نورو ښه کولو لپاره کوششونه کوي. د سیمه ایزو مسلو لړکې دواړه ملکونه مسلسل رابطه کوي، او د هغې د حل په چارو غور کوي چې ورسره د دواړو ملکونو مفاداتو ته زیان رسیدي شي، او د دورې سره به دواړه خیزه تعلقات نور ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ تعلقات هغه وخت زیات خراب شو کله چې څو ورځې وړاندې سعودي عرب یو شیعه عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ سزا ورکړه. د دې تو ځینې راپارېدلې خلکو ایران کې د سعودي عرب سفارتخانه اوسېزله. د سعودي عرب خارجه وزیر پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران د خارجه مشیر سرتاج عزیز او د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقاتونه وکړه، او ورسره یې د دواړه خیزه تعلقاتو او سیمه ییز صورت حال ترڅنګ د څلور دېرش ملکونو په پوځي اتحاد هم خبرې وکړې. د ذکر ده چې خارجه مشیر سرتاج عزیز د سعودي عرب د خارجه وزیر سره ملاقات نه وړاندې اسلام آباد کې د ایران سفیر سره هم ملاقات کړی و. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
زمشال راډیو ته غوږیږئ. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي ګڼ ګوندونه د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه اندېښنې لري، نو ځکه باید وفاقي حکومت یې د لرې کولو لپاره اقدامات وکړي. نوموړي دا خبره تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار پاړه تر ټولګوندیزې غونډې وروسته خبرې اعلان وکړه. د ویل په ټولګوندیزه غونډه کې سیاسي مشران د یوې کمیټې پر جوړولو سلا شول چې به له وزیر اعظم نواز شریف سره ویني، او د کاشغر گوادر پر اقتصادي لار به ورسره خبرې کوي. تفصیل ځلاند یوسف ځای راکوي.
کاشغر گوادر اقتصادی رهداری د خیبر پختونخوا بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو پاړه د ټولګوندیزې غونډې وروسته د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته مشترکه اعلامیه ووروله.
پاک چائنا اقتصادی رهداری کی اهمیت کو تسلیم کرتے ہوئے
د پاک چین اقتصادی رهدارۍ ارزښت په منلو سره ځینې حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري، کومو چې د خیبر پختونخوا بلوچستان په اولس کې تشویش پیدا کړی دی. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمایندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهداري مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا را بللې شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیه سره یو شانوالی نه لري، نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي،
عمل درآمد کیا جائے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مرکزي حکومت دې دا خبره سپینه کړي چې د اقتصادي رهداري په مغربي لار به صنعتي خارګو ټی کم کمزه او کله جوړولی شي، او بل دا چې د مغربي لارې په نقشه کې د ګیس پایپ لاین، بجلی لاین، اپټیک فایبر، ریلوی ټریک او ایل ان جی پایپ لاین هیڅ ذکر نشته، لکه مې چې دا تاثر جوړیږي چې دا راهداری نه یوازې سړک ده.
هم مکمل اقتصادي راهداری کې تصور کې سات اس منصوبه کو انتهائی اهم قرار دیتے ہوئے
مونږ د پوره اقتصادي راهداري په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو، او یو ځل بیا دا پخه اراده سرګندوو چې ردی پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي، او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ٹینگ گام پورتا کولو باندی مجبور ہوئی
راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں گے.
مولانا فضل الرحمان دا ہم اویل چی دوی دا کاشغر گوادر اقتصادی رہدارے دا لانجے دا ہواری لپارا یو کمیٹی ہم جوڑا کڑا چی پکے دا جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل گند، پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارٹے، پختونخوا ملی عوامی پارٹے، پاکستان پیپلز پارٹے، مسلم لیگ نون او دا مسلم لیگ قاف مشران او نمائندگان شامل دی چی دا رہدارے پا اڑا با ڈیر زر دا وزیر اعظم میاں نواز شریف سرا لیدہ کات کوی. زلان یوسف زئے، مشال ریڈیو، پیخور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې صفا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو 2013 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدل شي.
د خیبر سیاسي مشرانو او قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې په ممکنه غونډه کې د خیبر د ټولو خلکو او مساویانه ګډون غوښتنه کړې ده. مشرانو مشال راډیو ته ویل پر راتلونکو غونډه کې وکړه د دریض وړاندې کولو موقع ورنکړل شو نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. دوی وایي په غونډه کې باید پر سیاستوالانو سربیره استادان، وکیلان، مشران او ځوانان هم شامل وي. په دوی کې ځینې مشران وایي دوی غواړي چې قبایلی سیمې په پښتونخوا ورګډې کړل شي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسې سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې په روانه غونډه کې دی د حکومت په لوه ملکانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو له هم برابر نمائندګي ورکړل شي. دوی وایي چې په دې غونډه کې د خپل دریز وړاندې کولو موقع او برابر نمائندګي ورنکړای شو نو د احتجاج لار بخپلوي. په دې حق له قانون پوه او سیاسي مشر عبداللطیف اپریدی مشال ریڈیو توائی
دا خو بیخی ناجائز خبر دا چی پولیٹیکل ایجنٹ فیصلی کی گورنر سے فیصلی کی چکا منگ دل تو نو بللو نو بہر بم احتجاج کو چی دن نہ سوکلار چی دن بم احتجاج کو او منگ احتجاج چھے خو منگ صرف دا نارا لگو چی بھئی قبائلی منطقہ چی دا دا پا دا خیبر پختونخوا صوبہ کی شامل کی او ایف سی آر ختم گو ایف سی آر گو
او د جماعت اسلامي ګوند یو مشر زرنور پردی وویل
او مونږ دا وکتل چې مونږ په مقابله کې څومره خلک دي اغه منظم کړل خو مونږ په خیبر ایجنسی کې چې کم سیاسي کې یادات ته اغه سره هیڅ قسم اړیکې نه راکړي څومره مطلب دا چې ملکانو ایلډرز پروګرام لراغوړي چې اوم دومره سیاسي ډالو خلک راوغوړي اوم دومره اساتذه کرام راوغوړي ایوت راوغوړي نو کچېری راوې نه غوړي نو بیا مونگ احتجاج کو.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر مجید خان وای
دا اف سی آر چې کوم قانون دی دا مونږ نه ختم کړی شي او د مونږ چې کوم دی صوبې سره زم کړی شو دا مونږ په به تر وي دوه پرم به تر
یا د دی وی چې دغه کمیټې دی نوړان دی په باجوړو مومند وی جنسې کې خپل غونډې کړې دي او ښکاری درې ما ممکنه غونډه به په خیبر جنسې کې تر سره شي. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان ځنی غړي او وکیلان د اف سی آر د ختمولو غوښتنه کوي او وایي چې فاټا دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړای شي خو بیا ځنې حکومت پلوه مشران او ملکان د دې مخالفت کوي او په ډاګه د اف سی آر ملاتړ کوي. د فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
په قبایلی سیمه خیبر کې د شخصي سکولونو شاوخوا 1540 استادانو ته د زده کوونکو نفسیاتي مسلو هواري او پر هغوی د فشار کمولو په مخه روزنه ورکړل شوې ده. د روزنه د قبایلی سیمو تعلیمي چارو یوې ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن ورکړې ده چې مالی سرچینې ورته د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف برابرې کړې وي. د دې روزنې او د دې پایلو په اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
یو غیر دولتی ادارہ فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن وائی جو صورت مخ کی د خیبر قبائلی سیمی سره د تعلق لرونکو شخصی سکولون استادانو ته د ترهګرای نه د آغیز منشو ماشومانو ته د نفسیاتی مشورو په مخه د ملګرو ملتونو د اداري یونیسف په مالی مرسته روزنه ورکړې ده. د فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چیئرمین هاشم خان نمو پختل چې استادانو ته د دا ډول روزنی ضرورت ولې پیښ شو.
ماشومان خو لکه مطلب ډېر خوږ زده شي مطلب وایي نه مطلب چې ماشومان هغه دوی په تعلیم کې نه غوښتل چې څنګه د زیارت له مخې ځنه چې خامخا د هغه غزه باندې غوا اثر دی کنه نو یو غوډی چې مسجد مشمن دی هغه څه وایي چې اون دغه یو څنګه په پړای کې ډېر دښتنه نه کړی یا مطلب چې دغه د دې چې هغه بالکل هغه یو کس نه مجلس په حالت کې او ډېر مختلف کسم مشمن مونږ ته چې راځي هغه مختلف نتایج سری کنه
د خیبر قبایلی سیمې د یو شخصي هرا پبلک سکول پرنسپل قاسم خان چې دا روزنه یې تر لاسه کړې مشال ریډیو ته وویل
ټریننګ خو کم چې ډېر زبردست ټریننګ وو ډېر بنیادی شین وو پکې پاره کې لکه فرست ټو ډیز ټریننګ چې کوم هغه لایف بیس سکل باندې وو لکه د جون تور طریقې څنګه سره تیرې کنا او دوم وو په سایکو سوشل تراپی باندې وو لکه ماشومانو نفسيات معلومه ولا غوي کلا ماده کول کنا نو لکه چې موږ داسې نه نیو شین او کتل په خپل ټریننګ کې ناستم چې هغه دینه مخ کې موږ اسه لکه زبانی به ویل خو اکټیویټی بیس باندې مو هغه نو کتلې
خو په پیښور کې د دماغي ناروغو او صحت د یو روغتون مشر ډاکټر افتخار حسین بیا وایي چې دا ډول روزنی یو خامل دی خو د په خبره ژ د کوون کلا د زده کړو سره سره د لوبو او هنري هلو دلو لپاره هم ماحول برابرول ضروری دی
څومره چې کېدی شي لکه د امن نامان طرف ته لکه سه حالات تلی شي یو شو بل سره دلته یو مسله غټه دا چې متبادل سشته نه لکه دا غي کې د لوست د پارا د تعلیم د پارا یا د لوبو د پارا یعنی سپورتس وی گیمز وی لوبو د پارا یا آرٹ شو لٹریچر شو ڈرامې شو لکه څه صحت مند څه شی متبادل اړوشتنا نو خلک یا خو د یره تر خو وی یا په جنگ جوبل سره اون خلی یا په چسون چس نشو تر تلاړ شي نو څه متبادل صحت مند سی کیټ انده څه په کار راځي هغه د انزایټی او د ډیپریشن نه څه هدف لري روزي
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چیئرمین هاشم خان وایي چې د یونیسف په مالی مرسته د باړې تحصیل سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو 15 سلويخت استادانو ته دا ډول روزنه ورکړل شو او د په خبره پر اتلونکو ورځو کې به 1000 نور استادانو ته هم دا روزنه ورکړل کیږي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د قبایلی سیمو خبريالان او یو پلاوی په پیښور کې د خیبر پښتونخوا له گورنر سرتار مهتاب خان عباسی سره لیدل دي دوی تر ملاقات وروسته مشال راډیو ته ویل گورنر ته د خبريالان او خبريالۍ ننګونو او ستونزو په اړه معلومات ورکړل او ورڅخه یې وغوښتل چې هغه خبريالان چې د خپل کار پر مهال وژل شوی باید یې کورنۍ ته مرستې ورکړل شي خبريالان وایي گورنر د دوی د غوښتنو مثبت ځواب ورکړ او د دوی غوښتنو پوره کولو ژمنه یې وکړه سیلاب مسعود تفصیل راکوي
د شپږم پورز د کابلی خبريالانو اتحادیه یوې اولس تنیز ډاله د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی سره په پېښور کې د گورنر په کور کې ملاقات وکړلې کابلی خبريالانو گورنر د خپل مشکلاتو او خوشتنو نه خبر کا په ډاله کې شامل یو خبريال شمس مومند ویایي
دغه چې ملاقات د گورنر خبر پښتونخوا سردار مهتاب سره او شو مسائل اغوې ته د قبایلی صحافینو د مخ طرف نه وړاندې شو خاص کر د هغه کسانو په حواله باندې چې کوم شهیدان شوی دي د غوی د بچو د تعلیمي ټول اخراجات غوی منځوري ورکړل د قبایلی صحافیانو د حفاظت لپاره او د غوی سکیورټي یقین کولو لپاره چې د غوی فاټا سیکریټ ته لیکل وکړل او دغه نورې مسلې چې کوم مسله هم زمنګ د مرګرو طرف نه غوی ته وړاندې شول نه غوی جواب او د غوی رد عمل پغه باندې ډیر زیات مثبت او ډیر دوستانه
یو بل خبر یال ابراهیم شنورای دغه خبرې په دارنګ مخشه بیاي
زه خو فکر کړم چې دا نن خبرې تاریخي وشوي خدا و چې ډیر په آزاد ماحول کې وشوي په خو به چې و ډیر رسمي خبرې به ویندې غیر رسمي خبروش وي او گورنر چې دی بالکل ځای په ځای باندې بعضی خبرې زموږ غوښتنه چوي دا غوي امر ورکړي چې باید دا شینه د زموږ چکم مشکلات دي پغه باندې د کابور اوسته شي
د اتحاد مخشنای صدر صدر آیات دا ور وو
ډیر مشکلات وی صافیو نتا اشو ادا بچو نتا بیا د دې پر امیر گورنر اوس مخې ته یو مظاهره کړي وا په 1 دسمبر باندې ملاقات مې غوښتي وو د گورنر سره ا گورنر مې ځا روغوشتي دلته گورنر هاوس کې چې دا کې ټول فټه نمائندگان شامل او د ټولو اجتماعي چې کوم مسایل دا باندې ډیسکشن وکړو لکه ایجنسی کې پریس کلب جوړول شو ادا بچانو ته تعلیم ورکول او سکیورټي بندوبست کول صاحبانو لپاره سره ور سره نیر چې سمره مزمو طالبو هغه د یو منلي
گورنر سردار عباسی په قبایلی خبر یالانو زور ورکا چې غیر جانبدار په قبایلی سیمه کې د ترقۍ خوشحالي چارو ته څاک او د درغلونی شندهی ته زیرک وو سېږي سلام مسعود مشال ریډیو پشاور
نوی خبرونه هارون باچاګړې ډیر سر لا مشال رادیو
د هارون باچا غړې په نوم خبرونه د مشال رادیو د شپږم کلیز سره سم درته پیلېږي. د مشال رادیو شپږم کلیز پر 15 جنوري دی، یعنی راتلونکو ونې ده. تر هغه یو ونې ورسته با درته دغه نوې خبرونه پیل شي. دا به ژوندۍ خبرونه وي، یو ساعت خبرونه به وي. کواټس انډیا نومي وپاڼې د پاکستان او هند پر اړیکو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي په هندۍ او رسنیو کې دا نظر خپور دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له مرستې او ملاتړ پرته وسله والې ډلې په هند کې حملې نشي کولای. خو دا هم رښتیا دی چې پاکستان په خپله له ترهګرۍ او سخت دریځې سره مخامخ دی او د ناامنۍ په پیښو کې یې ګڼ وګړي هم وژل شوي دي. د لیکنې مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
کوارٹس انڈیا نومی ویب پانے لکھی د تیر کال د دسمبر په 15 پاکستان ته د هند وزیر اعظم نریندر مودی سفر د دوانو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو لپاره یو تاریخی غړی و. خو د جنوري په 2 د هند پر پټانکوټ هوائی مرکز وسلوال برید او له هغې یو ورځ پس په افغانستان کې د هند پر سفارتخانه حملې هر څه خراب کړل. ویب پانے لکھی په هندی میډیا کې عام تاثر دا دی چې په پاکستان کې میش شهادي ډلې جیش محمد د پټانکوټ له حملې سره او بیا په مزار شریف کې افغان طالبانو دا ځل کوشش وکړ چې د مودی او نواز شریف هڅو ته تاوان ورسوي. ویب پانے لکھی داسې ګڼل کیږي چې دغه بریدونه د پاکستانی پوځ د استخباراتي ادارې د مرستې بغیر ممکن نه و. ویب پانے لکھی د 2009 کال راهیسې په پاکستان کې په یو دیرش هوایي اډو د استخباراتي ادارې په ودانیو او نورو پوځي مقاماتو وسلوال بریدونه شوي دي. ویب پانے لکھی کچرې ترهګري یوازې د پاکستاني او استخباراتي ادارو په مرسته کې دي، نو دا باور کول بغیر معقوله وي چې پوځ پر خپلو تنصیباتو بریدونه کوي. ویب پانے لکھی ډېر کم خلک په دې باور کوي چې پاکستان د ترهګري ښکار دی، خو له دغه حقیقت سترګې نشي پټېدی چې په تیرو 10 کلونو کې په پاکستان کې له 80,000 زیات کسان وژل شوي دي. ویب پانے لکھی پاکستان د ترهګري خلاف جنگ کوي چې لاملونه د سیمه ییزې شخړې نتیجې او پخوانی امنیتي پالیسیانې دي او اوس د ترهګرو شبکو د لرې کولو کوشش کوي. په دې وروستیو میاشتو کې یې امنیتي ادارو د لشکر جنگوي مشر له منځه وړي. د دې ترڅنګ یې د پاکستانی طالبانو او نورو ډلو خلاف هم ګامونه پورته کړي دي. په پړه لیکي نواز شریف په له نریندر مودی سره غیر رسمي ملاقات نشوي کولی کچرې پوځ یې په اعتماد کې نوې اخیستي. په پړه د رویټرز خبري ایجنس له خولې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د درېدلو خبرو اترو د بحالولو لپاره پوځ لاره برابروله. میں پڑھ لکھی دا پاکستان پوزی او غیر پوزی مشرتابه ته پکار دی چې له کشمیر سره تړلی د جهادي ډلو د مخنیوي د حل لار عمومي. میں پڑھ لکھی دا غو پختنو ته باید جواب ویل شي. د دې ترڅنګ غیر ریاستی عناصر هم باید ته پرینه خودل شي چې دغه دوانو هیوادونو ترمنځ شخړې ته لمن ووهي.
له پاکستان خبریدونکو ډان روز پانه د هند پر پټانکوټ پوځي اډې تر وسلوال برید وروسته د پاکستان او هند پر اړیکو او د سولې پر عمل لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي پاکستان باید پر دې خبره ځان خلاص نه کړي چې ګواکې د ترهګرۍ ښکار دی، بلکې باید د وسلوال او سخت دریځو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي، ځکه چې وسلوال ډلې د پاکستان خپلواکۍ ته هم ګواښ پېښوي. احمد شاه اعظمي د لیکنې له مهمو برخو سره.
ډان ورسپانه لیکي د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې ترهګر برید د هند او پاکستان ترمنځ د جوړ جاړي هغو هڅو ته ګواښ جوړوي چې په دا تېرو ورځو کې یې دواړو حکومتونو اقدام کړی و. دا پیش به د هند حکومت تر هغه وروسته ډیر زیات پریشانه کړی وي چې وزیر اعظم نریندرا مودی بې له څه ډول بلنې پاکستان ته د وزیر اعظم نواز شریف د کلیزې په ورځ راغلی او د شو اړیکو جوړولو اشاره یې ورکړه. خو د پټانکوټ پیښه په هند کې سخت دریځ ډلې شیوسینا ته دا بهانه په لاس ورکړه چې مودی ته خبرداری ورکړي چې ترهګري او له پاکستان سره خبرې یو ځای پر مخ نسی وړل کېدای. بلخوا د هندي چارواکي له خولې دا خبره هم وتلې وه چې کېدای سي د هند او پاکستان ترمنځ د روانې میاشتې د بهرنیو چارو وزارت د سیکرټریانو په کچ مذاکرات وځنډیږي. د هند د واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي پلویان بیا وایي چې دغه ترهګر برید د مودی د بدنامولو لپاره وسو. ورځپاڼه پر مخ لیکي په هندي رسنیو کې هم د دې برید په اړه غوغا د مودي حکومت تر فشار لاندې راولي او پر دې مجبوره کوي چې دا ځل له پاکستان سره مذاکرات یوازې د ترهګرۍ پر موضوع وکړي. اوس به د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو بیا پیلول د پاکستان د قومي سلامتیا پر سلاکار جنرال ناصر جنجوا تکیه کوي چې نوموړی تر کومه حده د هند پر راضي کولو کې بریالی کېدای شي. ورسپانه زیاتوي پاکستان هر وخت په دې خبره ځان نسی خلاصولی چې وایي هغه ترهګر چې پر هند برید کوي پاکستان هم نه دی ورڅخه خلاص. دا ډول دلیل دا معنی ورکوي چې پاکستان په خپل حاکمیت ورپیش ګواښ نسی قابو کولای. دا احساسول به د اسلام آباد لپاره ناممکنه نه وي چې که پاکستان میشته ترهګر ډله پر هند برید کوي نو په خپله د پاکستان ثبات ته هم ګواښ جوړوي. مقاله په پای کې لیکي پاکستان باید د پټانکوټ پیښې ته هغه ډول غبرګون ونه شي لکه څنګه چې د ممبئی بریدونو په وړاندې ښودلی وو.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ په منځنۍ چپش پک سوې وشت کلو هرتز په www.mashalradio.com اوري. اوس په پیښور کې د سهار لسنی په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې بل ریاض سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترنګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوي. د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو لکه نړیوال کنونشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه هغه ژمنې پوره کړي چې تیر کال یې په ټولګوندیزه غونډه کې کړې وې. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیزې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ولس د اقتصادي لار غربي برخې پلان عملي کېدو په اړه اندېښنې لري. د قبایلی سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي. تیره ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملتپاله سیاستوال عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته وویل که دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنه کړل شوه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وژل شوی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوالو د پښین په جیلانی کلی کې پر مولوي عالمجان ډزې وکړې او وی واژه. د ده د وژنې ذمواري لا چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غني له امریکا څخه د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د جنگي هلیکاپټر او نورو سامان آلاتو غوښتنه کړې. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سم روان وي نو د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جامع اټومي تړون موافقې عملي کېدو ته ښایي څو ورځې پاتې وي. اوس هم مرزو اسلام آباد هلته زمشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ادارو ته کتنه کړې.
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي مشر ولې سره مذاکرات کامیاب نه شول. د ادارې په وینا چې منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویلي دي چې ځینې کسان د غلط فهمۍ یا د ذاتي مفادو په خاطر دا منصوبه متنازع جوړوي، خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چې دغه حکومت او بیا د صوبې ټولې سیاسي مشر ولې ته د وفاق په طرز عمل سخت تشویش دی. ادارې مخکې لیکي تر څو پورې چې وفاقي وزیر سره معاملات مخ وړاندې د نتلو خبره ده نو دا اشاره ترلاسه کیږي چې د خیبر پښتونخوا تحفظات صرف په مخالفت نه دي، ځکه چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خیبر پښتونخوا کاغذي ثبوتونو سره مطمئنه نه کړه. ادارې په وینا د مسلې حل لپاره ضروری ده چې په دې لړ کې د پارلمان کمیټې د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي مشرولې مطمئنه کړي او د دې مقصد لپاره په رویو کې نرموالی ضروری دی. ادارې اخیر کې لیکي حکومتي چارواکو ته دا خبره یا ساتل پکار ده چې خیبر پښتونخوا د خصوصي مراعاتو سهولیاتو حقدار ده. د دې صوبې معیشت د ترهګرۍ له وجې د ټولو زیات سره شوه دی. دلته د غربت او د بیروزګاری خاتمه کول پکار دي او د دې لپاره اقتصادي راهداري منصوبه یو بهترین موقع ده. نو پکار ده چې وفاقي حکومت په ټول ګوندیز کانفرنس کې شوی ټول فیصلې عملی کړي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا اولس ځان سره د ناانصافیانو له وجې د احساسي محرومۍ هغه سطحې ته رسېدلې دی چې د اقتصادي راهداري په معاملې هغې نوره خبره اورېدلو ته تیار نه دي. ادارې مخکې لیکي چې د صوبې اولس او حکومت د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې نه صرف په مغربي لار کې بدلون ونه کړی شي، بلکې خیبر پښتونخوا د دې فائدونه هم محرومه نه کړی شي. ادارې په وینا وفاقي حکومت په دې لړ کې سنجیده نه دی او د دې مسلې د حل لپاره د کمیټې جوړول نښکاري چې معاملات د حل کولو پیسې په هغې کې مشکلات راولي او معاملات په ځنډ کې اچوي، نو د دې نه مسلې کله هم نشي هواریدی. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان ته زیات ځاني او مالي نقصان د ترهګرۍ نه شوی دی او ښه خبره دا ده چې سیاسي او عسکري مشرولۍ په وخت اقداماتو په دې کې کموالی راوستی دی او وزیر اعظم نواز شریف اوس دا ویلو په پوزیشن کې دی چې د وسلوالو رابطې یې ماتې کړي دي. ادارې وایي دا شان پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې وسلوال تنظیمونه به هم نزغمول کیږي او د سټیټ بینک د گورنر په وینا چې ترهګری استعمال لپاره شاخوا یو نیم ارب روپو د بینک اکاونټ بند کړی دی. نو دا ټول اقدامات د دې خبرې اشاره کوي چې پاکستان په ترهګری قابو موندلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د جرمنی خبری اژانس په ولیکنه کې وايي په پاکستان کې د چارواکي د ریز لري چې د وسلوالو ډلو پر ضد د موثرو عملیاتو په پایله کې په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپینونه شوي دي چې لکبله وسته د ګزر ناروغۍ پیښې کمې شوي دي. بلخو امریکایي فارن پالیسي مجلې په هلمند ولایت کې پر امریکایي او افغان سرتیرو د وسلوالو وروستۍ حمله په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د جرمنی خبری اژانس د پاکستان د سینټ د ویغړې عائشه رزاق فاروق لخلیوای د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د تیر 2015 کال په اوږدو کې په هیواد کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ لګیدو کمې پیښې ثبت شوې دي. نوموړی چې د پولیو ضد حکومتي کمپاین مشري کوي زیاته کړې چې دوی هڅه کوي روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ بشپړه خاتمه یقیني کړل شي. لیکنه کاږي په 2015 کال کې د رپورټ شویو پولیو کیسونو شمیر 150 حال دا چې د کشمیر په 2014 کال کې 340 ته رسیدلې و. د دې لامل دا دی چې روغتیایي کارکوونکو وکول شول د پاکستان قبایلي سیمو ته چې مخکې د طالب وسلوالو پولکه کې وې ورسیږي او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. اجانس وایي طالبانو د پولیو ضد کمپینونو مخالفت کړی دی. دوی دغه کارونه د مسلمانانو پر ضد د غربي نړۍ د یوه سازش په توګه یاد کړی دی. وسلوالو د پولیو ضد ټیمونو د لسګونه کارکوونکو او همداراز د غوی د حفاظت لپاره د ګمارل شویو پولیس سرتیرو په وژلو سره ډیری ماشومانو ته عمري معذورۍ ور په برخه کړې دي. خو د پاکستان پوځ د دغه وسلوالو پر ضد د 2014 کال په جون میاشت کې عملیات پیل کړل او غوی د هیواد د یو شمیر سیمو پرېښودو ته اړ کړل. میرمن فاروق د جرمنی خبری اژانس ته ویلي زموږ روغتیایي کارکوونکي هغه سیمو ته هم رسیدلي چې ماشومانو ته کله هم د پولیو ضد واکسین نه و ورکړل شوی. بلخو امریکای فورن پالیسی مجلې د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د ورستۍ جګړې په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي وسلوالو د مارجی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو هغه وخت برید وکړ چې هغوی له افغان ځانګړو ځواکونو سره یو ځای ګزمه کوله. د امریکایي چارواکو په خبره د جګړې ځای ته د ژغورنې دوه امریکایي هلیکاپټرې وغوښتل شوې خو یوه له یوه دیوال سره وجنګېده او بله د زیاتو ډزو له کبله ښکته نه شوه. امریکایي او افغان ځواکونو د خپلو زخمی سرتیرو د سنبالولو تر څنګ له طالبانو سره جګړې ته هم دوام ورکړ. لیکنه وایي د 2015 کال جنوري راهیسې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلې د هغه هیواد په جګړه کې تر دې دمه 22 امریکایي وګړي وژل شوي دي. لیکنه زیاتوي امریکایي کمانډانانو هلمند ته خپل ځانګړي ځواکونه استولي خو د هغوی د عملیاتو د نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
د طالبانو ځینې مشران وایي له افغان حکومت سره د روغې جوړې په خبرو کې پر ګډون غور کوي. دا خبره رویټرز خبری اژانس تېره ورځ د ځینو لوړپوړو طالب مشرانو په حواله خپره کړې خو د هغوی نمونه یې نه دي اخیستي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
رویټرز خبری اژانس وایي د طالبانو یو شمېر مهمو غړو داسې اشاره ورکړي چې شایخ خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په کوټه کې د طالبانو د یو قومندان په حواله ویل شوی موږ به شایي تر هغه وروسته چې د څلور هیوادونه د مذاکرو لپاره ځای نیټه او شرایط وټاکي استازي ورواستو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه بعد حکومت یو پلاوی د چین، پاکستان او امریکا له استازو سره په اسلام آباد کې وګوري او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي به خبري وکړي. ښاغلی غنی وویل چې د دې لړۍ دوهمه برخه به په کابل کې وشي. د رویټرز په حواله په کابل کې چارواکو ویلي چې د روانې غونډې هدف د سولې د مذاکرو لپاره د یوې نقشې یا پلان جوړول دي. مخکې داسې ویل شوي وو چې ایران هم غواړي چې په دې مذاکرو کې ګډون وکړي خو د افغان حکومت اجرایه رئیس پرون دا خبر رد کړ او څرګنده یې کړ چې ایرانی چارواکو د سولې لپاره دروانو هڅو ملاتړ کړی دی.
تقاضای مشخصی در ارتباط با چهار جانبه داشته باشند.
دی وایي ایران په څلور اړخیزو خبرو کې د ګډون کوم ځانګړي غوښتنه نه کړې. هغه څلور اړخیز میکانیزم چې څلور هیوادونو موافقه ورباندې کړې او بل هر میکانیزم به چې رامنځته کیږي د مربوطو هیوادونو موافقه وي. په اسلام آباد کې د څلور اړخیز غونډې د اهداف په اړه د ولسمشر غنی وویاند رویټرز خبری اژانس ته په ایمیل کې لیکلي دا به افغانستان او زموږ شریکانو ته څرګنده کړي چې د ښکېلو خواوو هڅې تر کومه حده صادقانه او څومره حقیقي دي. د رویټرز خبری اژانس په وینا په طالبانو کې د بیلابیلو نظرونو شتوالی شاید د سولې د مذاکرو د چټکوالي مخنیوی وکړي ځکه یو شمېر طالبان له حکومت سره خبري ردوي. خو د طالبانو یو عمده قومندان رویټرز ته ویلي چې حتی د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني شایي له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د طالبانو یو بل قومندان چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی له رویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که سراج الدین حقاني په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا هم ولري د دریم ګړو له لارې به ورمخکې کیږي ځکه هغه خپل شخصي امنیت له خطر سره نشي مخامخ کولای. سراج الدین حقاني ته یو نږدې قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي هغه شایخ پلستازي ورواستوي خو په خپل به هیڅ کله ګډون پکې ونه کړی. د دې خبري اژانس په حواله د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد کڅه هم ویلي چې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د کوم رسمي پلاوی پر ټاکلو خبري نه دي شوی، خو په غوڅه په دې خبرو کې د ګډون امکان هم نه دی رد کړی.
الجزیره په پانل کې د کابل سکانو ټولنه هر ورځ په خپل عبادت خانه کې ډوډۍ پخوي او بيوزله خلکو ته ورکوي. په پانل کې البته اوس په کابل کې د سکانو شمیر په کمیدو دی. پر دې موضوع نور معلومات مجید بابر راکوي.
د الجزیره ټلویزیون په ویب پاڼه خبرې شوې د افغانستان د اقلیتونو په اړه یو مقاله کې راغلی چې د 13 دسمبر په 14 نیټه سهار وختي په کابل کې د سکانو د ټولنې سره تعلق لرونکو سلويخت کلن مکیش پاسېدو او په کارتي پروان سیمه کې د سکانو د ګوردوارې سره نږدې جوړ پخلنځي ته ولاړو. په مقاله کې راغلی چې په کابل کې جوړې ټولې د سکانو ګوردوارې هر ورځ د غریب لاچارو خلکو لپاره د خوراک د لنګر انتظام کوي. مکیش هغه کس دی چې په کارتي پروان کې د ګوردوارې د لنګر تیارولو ذمه یې په غاړه ده. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې دې لنګر ته هر وګړی ورتلی شي، که مسلمان وي، که هندو وي او که عیسوي، غرض د هر مسلک او مذهب خلک دغه خوراک لورتللی شي. په سکه مذهب کې هر ورځ لنګر تیارول او په خلکو ویشل یو مذهبي او مقدس رسم ګڼل کیږي او هر کس په یو دسترخوان یو ډول خوراک کوي چې په عامه توګه پکې سبزیانی، دالونه او ډوډۍ ورکل کیږي. ویبپاڼې لیکي چې مکیش سره په دغه پخلی کې یو بل کس سیویندر سنگھ هم مرستې کوي. په تالی کې یې د پخلي لپاره تیل واړول او تیل چې ګرمېده نو دواړو ځان لا شنې چای تیار کړي چې د کابل د یخ موسم مقابله وکړي. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې مخکې کلونو کې به دغه پخلنځای کې په لسګونو خلک د مرستې لپاره ځکه ورتلل چې په سلګونو خلک به د لنګر خوراک له موجود وو، خو د ده په خبره اوس دومره خلک نه ورځي نو ځکه د مرستو لپاره خلک هم کم شوي دي. د مکیش په خبره د دې لویه وجه دا ده چې په کابل کې د سکانو ټولنه ورځ په ورځ په کمېدو ده.
اوریدونکو، اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې درته د قبایلي سیمو د استادانو د هغې اتحادیې په اړه معلومات درکوو چې وطنپال استادان نومیږي او د ماشومانو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. خپرونه منور شاه جوړه کړې، په تکراری بڼه یې اوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې ورستیو کې د قبایلی سیمو استادانو په اسلام آباد کې د خپل مطالبه لپاره نه ورځې احتجاج وکړ چې په ترڅ کې حکومت د دوی غوښتنې ومنلې. د استادانو د 2012 کال راهیسې غوښتنه کوله چې ورته د خیبر پښتونخوا د استادانو په سیر ترقی یعنی اپګریډیشن ورکړل شي. داراز په 13 او 3 کلونو کې وخت په وخت په بیلابیلو طریقو دوی خپل احتجاج کاوه چې پکې کله کله د سبق خودلو نه بایکاټ هم شامل وو. په دې ټوله سلسله کې ولسی خلکو تل د اندېښنه لرله چې د استادانو او حکومت ترمنځ مسله کې د دوی د بچو تعلیم ته زیان رسی. بلخوا استادان چې یو شمیر تنظیمونه لري په اړه یې دا تاثر دی چې د خپل حقونو لپاره هلې ځلې کوي، خو د طالب علمانو د تعلیم ډیره پروا نه ساتي. د مشال ریډیو د دې هفته په روخانه مستقبل کې مو په قبایلی سیمو کې د وطنپال استادانو په نوم د تنظیم مشرانو سره خبرې کړې. دوی وای د نورو تنظیمونو برعکس د دوی د توجه مرکز استادان نه بلکې طالب علمان دي. د یاد تنظیم مشر مرجان علي مومن په دې حق له ویل
لکه څنګه چې زمونږ د تنظیم د نوم له ظاهره ده وطنپال استادان معنا ده د وطن پالنه، د وطن د بچی پالنه. نو دې کې زمونږ مین دوه غټ مقصدونه دي. اول دا ده چې زمونږ به ماشوم به زمونږ فوکس وي او به زمونږ مرکز وي، او مونږ به دا کوشش کوو چې داسې څه طریقې داسې څه دغه شامل کړو مونږ په خپل دغه کې چې را د ماشوم ښه تربیت وشي. او دویمه خبره دا ده چې یونین زما مقصد دا ده چې اول زه خپل ازیري یقیني کړم او بیا بل ته دا هغې تربیت ورکړم.
مرجان علي مومند وايي د لړکې که د استادانو کوم مشکلات وي نو هم دوی یې د حل کولو کوشش کوي، ځکه چې که یو استاد په مسله کې وي نو د هغه توجه د خپلو ذمواریو نه اوړي او په ماشومانو یې بد اثر غورځيږي. ځینې خلک شکایت کوي چې کوم استادان خپل ډیوټي نه کوي، هغوی هم زیاتره د تنظیمونو تر شا پټيږي. په دې حق له نوموړي وویل
زه اورمه دا خبره کیږي چې را ټیچران لوټی نه کوي تو استادان چې کوم دی هغه مونږ ته پته ولګي دا چې هغه زمونږ او زمونږ د دې قوم بچی تباه کوي او مونږ چې کوم دی استادان هغه نن په دنیا کې او په میډیا باندې چې کوم دی هغه کالی بیړې هغه مونږ شرمی نو هغه به اول من په ګوته کوو دا زمونږ ذمهواري ده ځکه چې زما قوم زما بچی زما خاوره دې ته نقصان رسی نو دغه استاد چې کوم دی دا به مونږ هم نه معاف کړو زمونږ تحصیل په تحصیل کې کوم تنظیمونه ساز کړي دي کمیټیانې سازی کړي هغې ته هم دا هدایات کړي دي چې را ټیچران لوټی نه کوي او یا د هغې قسمه قسم خبرې کېږي نو چې په هغې جوخت نظر وساتي
مرجان علی مومن زیاتوی چې وطنپال استادان کوي وی خواته د استادانو مسلې د حل کولو لپاره منډ ترړې وې نو بلې خواته کوم استادان چې خپل ځمواري په سمه توګه نه تر سره کوي د هغوی خلاف په کاروایی کې د حکومت سره مرسته هم کوي
عوام هم ته دې پیږي استادان هم ته دې پیږي او نن استادان کې الحمدلله او زمونږ ته عوام کې زمونږ ته بچو کې دا شعور راغلی دی چې یار هغه خو او په دغه کې اغه تمیز کولای شي نو دا استادان به دغه د نش برابر دي خو دغه چې کوم د اخلیت اکثریت اغه ډیر کړي او استادان چې کوم د ټول خوشاله دي او نن تقریبا 98% استادان چې کوم د مومن جنسل تاسو تحصیل په تحصیل به د میډیا په ساتت سره تاسو دلته نمائندگان انشته چې مونږ کوم میټینګ راغواړو او د جلسو شکل اختیار کړي او هغه خبرې ختمې شوې صرف د ماشوم خبره مونږ کوو او د غل استاد چې کوم د ان شاء الله هغه د نش برابر دی او هغه ورځ لري نه ده هغه هم چې کوم د خپل ډیوټي ته ارومره چې کوم د ډیر زور تر زړه
په دې پښتنه چې د وطنپال استادانو تنظیم جوړیدو سره په سیمه کې زده کوونکو د تعلیم او لوبو په میدان کې څومره پرمختګ کړي مرجان علی مومند اویل
دا خوشاله کو زمونږ په مومن جلسه کې دا تقریبا چیرې کال د مخ کې اوسم د اغو ریزل زبا قاعده میډیا ته خدای شم چې دلته زما هم هاي سکولونه دي د اغو ریزل چې کوم د بای سای سکولونه د اغو 100% ریزل دا د میټرک ته ده د لوبو نو په لوبو کې په مومن د جلسې کې زمونږ پولیټیکل ایجنټ اغه چې کوم ده یو نوجوان یو با همته سو اغه چې کوم ده لوبولا ډېره زیاته مخه ورکړې ده د مومن ایجنسۍ ته که ترالي نو داسې لوبې داسې سپورټس او داسې میلې هغه منعقد کړي دي چې تا نه به د حیات آباد او د بل ځای هغه سپورټس او هغه لوبې چې کوم دی هېرې شي
نوموړی وایي وطنپال استادانو د وطن آبادولو ته ملا تړلې او د لړکې خپل نوي کول ته معیاري تعلیم ورکول او د دوی پام مثبت او حالو زلو ته اړول یې اولنۍ ترجیح ده او په هر ډول حالاتو کې به یې د پام نه غورځوي
زبا د بچی تعلیم او تربیت کوما د بچی صحیح پالنه وکوما بچی کما ته د ونی لاندې ناشتي کما ته یو ډیری باندې ناشتي زبا کوشش کوم چې غلا یو خو تعلیم ورکما مونږ سره خپل پولیټیکل ایجنټ دا غ سره انتظامیا زمون ای یو زمون ډبل ای یو زمون ټول کلستر چې کوم ده ان شاء الله دا مونږ مصمم اراده کړی دا نو دا به مونږ خلکو ته د دنیا ته وساده تو چراشا نن قبایل وګورا او نن مومن ایجنسی وګورا چې دا سونه پرمختګ دی په ایجوکیشن کې کړي دی په سپورټس کې کړي دی او دی په نورو سرګرمیانو کې کړي دی هغه والدینو سره رابطه دا چې یو سدسي طریقې کار او شو چې را مونږه دا بچی چې کوم په کورونو کې دي چې هغه مونږ راولو او د دې خلکو د دې وطن د دې قبایلو نورم تعلیم سره شوق پیدا شي او دا سیمه مخته روانه
مرجان علی مومن د قام په نوم خپل پیغام کې وایي
زه تاسو ته وساتل سره عوام ته د مومن ایجنسی قام ته د ریډیو ته وساتل سره زه د اغینا د خواخ کوم چې لکه څنګه او وطنپال استادان اغیرا فاسیدلی دي او اغی د ماشوم په بنیادی کردار کې د هغه تعلیم او تربیت ان شاء الله دلته یو معیاري تعلیم چې کوم ده دا به ورکول شي نو زه هغه خلکو ته چې کوم خلک په یو ځای بلګه کې اغی پراته دي ناغی ته زه د اسکم چې هغه دراشي او مومن ایجنسی چې کوم ده نن یو تعلیمي ایجنسی به مونږ ګرځو یو ماډل به ګرځو او ان شاء الله دا وطنپال استادانو یو په خیر اراده کړي
مرجان علی مومن په قبایلی سیمو کې د وطنپال استادانو نومې تنظیم مشر دی. وای چې دا تنظیم د استادانو ترڅنګ د طالب علمانو او په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي. په بیلابیلو سیمو کې د یاد تنظیم د نورو مشرانو خبرې درته هم وړاندې کوو، خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته دا اونۍ د قبایلی سیمو د استادانو د یوې اتحادیې وطنپال استادانو په حق لا تفصیل درکو. د یاد تنظیم مشران وای چې د توجه مرکز دی استادان نه بلکې زده کوونکي دي، او دې لپاره کوشش کوي چې هر استاد خپلې ذمہواری په ښه طریقه ترسره کړي. د نور تفصیل لپاره د مشال ترڅنګ اوسئ.
د وطنپال استادانو د پلان غار تحصیل مشر حاجی تازه ګل نمو پختلی چې د استادانو یو شمیر تنظیمونه موجود دي، د وطنپال استادانو تنظیم جوړولو څه ضرورت وو؟
تنظیمونه لکه تاسو ویلې چې تنظیمونه ډېر زیات دي، هغه څه د پارټو په شکل کې دي. زمونږ دا تنظیم چې دی الحمدلله دا یو غیر سیاسي تنظیم دی. ایجوکیشن په پاکستان په سطح باندې برمونږ دا وایي چې کمزور دی، بیا خصوصا په پاټا کې ډېر زیات کمزور دی. د تعلیم ریشو چې د هغه ډېره زیاته کمه ده، او که کوم ځای کې فرق شته دی بیا نو هغې کې مطلب دی چې هغې کې کوالټي آف ایجوکیشن چې دی نو دا ډېر زیات کم دی. د هغې مسایل خو ډېر زیات دي د هغې د وجې نه، خو بهرحال مونږ یو سوچ سره یو منصوبه بندۍ سره راغون شو د تحصیل په سطح پانګار په سطح باندې، او مونږ یو اجلاس وکړو چې یاره زمونږ دا تعداد په سکولونو کې زیات هم شي او والدینو آگاہ ہوں چی والدین کے اصل کی آگے کم آگاہی نشتا چمنگ آگے سرا آگاہی اور سسٹم یا پروگرام اٹھا کو اور داغے سرا سرا بھی امن مطلب جائے چی دریس و سرا سرا امنگ پر تعلیم پر بنیاد لانے چلے کے کوالٹی آف ایجوکیشن من پیدا کو.
نوموړی زیاتوی چې وطنپال استادان د تعلیم ترڅنګ د ماشومانو په تربیت ډیره توجه ورکوي چې دا راز د معاشره یو مثبت او باکردار وګړی تیار کړي.
مونږ به د دې وطن بچی یو، مونږ د دې وطن نن سبا معماران یو، مونږ به د دې وطن بچی سبا د پاره به مونږ جوړو. تربیت دې داغي تربیت دې هغه اخلاقي تربیت انساني تربیت، نو د دغه بنیاد د لاندې زموږ کوشش دا دی نو دې کې تنظیم زموږ دې لپاره سوس کړی دی چې کوم زموږ ټیچر برادر ہے کہ کم داسې حالت وي چې هغه کوتاہی سره کار کوي یا غي مطلب دی چې دا کار په غیر ذمہواری سره اخلي، نو مونږه کوشش دا وی چې هغه خلکو کې او ټیچر کې هم اداهی پیدا کو، او سره سره په معاشره کې چې دی هغه په والدینو کې اداهی پیدا کو چې مونږ د خپل قوم د بچی چې دینو څخه په طرف باندې وځو.
حاجی تازه ګل وای چې په خوا به په سکولونو کې ماشومانو ته جسمانی سزا ورکول کېده، یعنی استادانو به ماشومان وهل، خو اوس نه یوازې دغه مسله کم شوه بلکې د دوی تنظیم هم د دغه ډول ګامونو سخت مخالف دی.
کلا یو سړی تربیت نوی نه هغه مطلب دی چې هغه د داسې مسلو سره مخامخ وي. اوس به زه دا ووایم بازار ټایم دا ورکشاپونه ارینج کیږي، هغې کې مطلب دا چې دا این جی اوز مختلف این جی اوز او لکه هغه د تعلیم په موضوع باندې هغې سره مطلب دی چې خپل خیالات شیر کوي، نو د هغې سره لکه طرحه ډېره حده پورې لکه چینج راغلی دی. خو د خپل تحصیل په سطح باندې به زه دا ووایم زمونږ آغاز هم د دې ځای نه دی چې اوس هغه د فضا خبره دور ختم دی. اوس ماشومان چې دینو لکه د سومین محبت سره مطلب دی چې ټیچران هم پوه دي په هغې باندې او مطلب دی کوشش هم دغه کوي. الحمدلله زمونږ سکولونه چې دي دا کم از کم هر سکول چې دی نو دا د 300 ساڑھے 300 400 ماشومانو نه کم نه دی. زه خپل سکول والې سره چې خبر وکړم ما سره 450 ماشومان دي په سکول کې.
نوموړی وای چې د دغه سیمې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیات دی او سهولتونه ورته کم دي. دا راز په کار دی چې حکومت استادانو ته وخت په وخت د نوي دور د تقاضو مطابق ټریننګونه هم ورکړي.
نن سبا دور چې دی نو دا د ډېر په تیزۍ سره چل شوی دی. نوې ټکنالوژي د نوې کورسونه دی او د نوې دغه ضرورت دی، د نوې ماین ضرورت دی. دا یو څه دی چې زمونږ ساده چې کوم دی دا به وایي چې مطلب دا چې 20-30 یا 40 سال او فات تجربه خوشته دی جی. او دا هغه وخت تعلیم کتابونو مطالعه کې اوس کې لګه مشکلات شته دی جی.
دا د حکومت ذمہواری ده چې لکه بیا بي ټیچر څه مطلب ده چې په مختلفو پروګرامونو کې لکه ټریننګونه ورکړي او هغوی مطلب ده چې د اوسني دور تقاضو سره هم آهنګ کړي.
حاجی تازه ګل د مومند جنسه پلانګار تحصیل د وطنپال استادانو مشر دی او دا نظر لري چې د معاشره په پرمختګ کې د استادانو لوی کردار دی او د دوی ملګری استادان دغه کردار لوبولو ته تیار دي. بلخوا د یاد تنظیم د غلنې تحصیل مشر محمد نعیم وای د استادانو په اوګو ډېر لوی ذمہواری پرته ده او په پوره کولو به یې د وطن سباون روښانه کیږي.
زمان محور سی کم دیده ده قوم چیزی او ده قوم ده بچی سره زمان زندگی شریک ده بلکه زمان ده قوم ده بچی پذریه بانی زمان ملکم جوریگی زمان مشرت جوریگی زمان حالات و ماحول جوریگی زمان چه زمان خود وطن پال خصوصا داویه ما چه ده وطن پال مانه داده زمان ده وطن جور کن زی پالنه او کن وز ده وطن پالنه بسنگه کیگی زمان پا توپه کو کیگی نو پا ترو بانه کیگی زمان پا خیر بانه چه کده معاشره جوړ شي نو د وطن پالنه به انشاء الله مونږ ته ډیر اسانه شي.
نوموړی زیاتوي چې د دې مشن لپاره ضروری خبره دا ده چې هر استاد خپل ځان د ضمیر په وړاندې جواب ده وګڼي ځکه چې د استاد نوکری د بلې عامې سرکاري نوکرۍ نه بدله ده.
دې کې خلوص نیت لږ ضروری دی او بلکې کوم دې ته وګورو چې سبا لکه مونږ خپل نیت کې دا وایو چې د دې ماشوم لاس زمونږ ریوان ته یو زمانه پس دی راتلونکی دی هغه وجه دا ده که مونږ دې وخت کې کمزوري وکړو یا مونږ مثلا داسې یو خودغرضي وکړو دا به وایو چې بس تنخوا به وایو پیله په تاریخ به راشي او دا نو که داسې مونږ وکړو دا به زمونږ دپاره نقصان هم وي بلکې دا معاشره به انشاءالله زما په خیر چې ډېر زر اج کې بچې کل کې باب والا خبره دا به ډېر زر زمونږ نه تپوس کړي بل نو که مونږ دغه ځان ته مخې ته کېږو او دغه نه کېږو چې بیس سال بعد دې زمونږ حشر شي ان شاء الله مونږ به خیری نه ناکام کیږو مونږ به خپل مشن کې کامیاب روان یو پر مقصد به مونږ به شو کیږي تعلیم به کیږي او ان شاء الله مونږ د ټولې دنیا سره به ان شاء الله مونږ قدم به قدم روان یو ان شاء الله خو چې مونږ د خپل اخرت لږ مخې ته ځان تکیږو او ان شاء الله ما ته خو په دې موجوده زمانه کې او الحمدلله د استادانو کردار زه خو خپل ځان کې ډېر مطمئن یم.
دا چې د استادانو احتجاج او مظاهرې زیاتره د خپل غوښتنو لپاره وي د زده کوونکو لپاره یې ډیر کم غږ پورته کړي د دې سبب وجوهات دي. محمد نعیم اویل
تاسو ته کوم आवाज نه درسمه استاد سره د ماشوم د مسلې د حل کېدو صورتونه شته هغه ځکه چې مخکې نه بوزي ولکه مثال په تور ماشوم ته د بوز ضرورت دی استاد دا کولی شي چې په یو ځو ماشومانو یا په کلاسپور باندې تبکر اډګه کې یا سلو خیر اډګه کې کوم سکول کې چې بنه دي او د ګورنمنت نه ملاو بلکې اکثر ته ملاو دي خو دا چې کوم ته نه دي ملاو مثال جو استاد اله الاخی دي هغه کې استاد د ماشوم مثلا په خپل حال کولی شي دلته دینه ګران دي نو زیات مسلې د استاد په لاس کې او بل د استاد مسایل چې کوم دي هغه ماشوم سره نه دي ریلیټډ هغه د افسر سره د تعلق سره دي یا د خپل محکمې سره ځهازه تاسو چې کوم आवाज درسیز مونږه لکه اوس دې زما مخ کې سټایک شي یا څه نو هغه आवाजونه تاسو ته واخی چې رسیدلی نو هغه مخون ته د مفهوم په یو سور او غیر ازرې باندې یا د مفهوم د نراتلو یا د سکول له باندې دوه تامن کې ډېر احساس کیږي مونږ ته مونږ په ډېر ډېر خپل چې د مفهوم د ستاکل لپاره کوشش کوي هغه مثلا یو استاد مخ کې وسته شي نو دا ډېر افسوس خبره ده مونږ ډېر خپل.
نوموړی زیاتوي حکومت ته پکار دی چې د سکولونو د ماشومانو لپاره د کورس کتابونو او سلیبس د جوړولو په عمل کې د سکولونو استادانو ته هم نمائندګي ورکړي.
د کیدې چې د قبایلی ماشوم یا د کیدې نه ماشوم چې د ایج په لحاظ باندې کم عمر والی هغه د یونیورسيټي ماشوم ته یا د کالج استاد ته یا د اسلام آباد استاد ته یا د شهري استاد ته دا دې رقم په څه لیکنه زموږ چې کده خبرې استادانو نن پکې څنګه مینده یو خاص شي د کور جوړولو کې د کتابونو مرتب کولو کې د دې انداد واري سټیشن دا به ډېر فائدې وکړي کې چې موږ دې دګې د ماشومان سره دا او دا ماشومان د نه د پی جی سی استاد کله د زنه مندګي پکې وشي د سی ټی استاد پکې وشي د مدن های سکول یا د سی ټی استاد پکې وشي دا به زموږ یار باندې زموږ په خیر باندې خپويږي.
محمد نعیم په مومند جنسی کې د وطنپال استادانو د غلنې تحصیل مشر دی وای دوی د میندو پلارانو نه هم غوښتنه کوي چې د وطن په پالنه کې د خپل کردار ته پاملرنه وکړي او د بچو د تعلیم لپاره دی د استادانو سره هر ډول تعاون ته تیار بوسي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 2 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.